شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې اداروي نن د افغانستان په دروشت ولایتونو کې د باران او سیلابونو اټکل شوی. د ریاست د پنځشنبې پروس په خبر پانه کې وویل چې بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پنجشیر، تخار، بغلان، بامیان، سرپل، دایکنډي، غور، غزنی، روزګان، هلمند، کندهار او زابل ولایتونه به نن د سختو بارانونو، تالندې برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 1530 ملي مترو ترمنځ اټکل شوې ده. په بیان کې ویل شوی چې په لوړو او سړو سیمو کې د واورې د ورېدو امکان هم شته. افغان محصلانو ته د بریتانیا د چوننګ په نوم د تحصیلي بورسونو د ورکړې پروګرام بیا له سره پیل شو. د چوننګ پر ویب پاڼه پرون په یو بیان کې د 2015 او 2016 کلونو لپاره د دغه تحصیلي پروګرام د بیا پیل خبر ورکړل شوی دی. د بیان له مخې د دوه بورسونو غوښتونکي باید د افغانستان وګړي او په افغانستان کې وي چې د چوننګ بورسونو معیارونه پوره کړي. د بیان له مخې افغان متقاضیان د ماسټری په مقطع کې کولای شي د سش کال د نومبر له 14 د 2015 کال د جنوري تر 2 نومونه ولیکي. چوننګ د بریتانیا حکومت نړیوال تحصیلي پروګرام دی چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت او همکارو بنسټونو لخوا تمویل شي. تامه کیږي چې د اکشن 8 په نوم مؤسسې لري په کابل، غور او بامیان کې شاوخوا 2500 زیانګالو کورنیو سره نغدي مرستې وشي. د طالبانو د طبي پیشو په وړاندې د مبارزې ادارې د پنځشنبې پر ورځ پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې په کابل کې له دغه ادارې سره په دې باب د $1,000,000 په ارزښت دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. وړاندې راغلي چې اکشن 8 به د کابل ولایت په دې سبس او بګراموی ولسوالیو کې له 0 کورنیو او د بامیان او غور په مرکزونو کې د 1500 کورنیو سره مرسته وکړي. دغه اداره وایي چې په کابل کې هر یوې کورنۍ ته $1,480 او په بامیان او غور کې هر یوې کورنۍ ته له $200 to $301 پورې نغدي مرسته ورکوي. د ژمی پر رسیدو سره په افغانستان کې د بیوزلو کورنیو د ژوندانه د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې تر بل هر وخت زیات شوې دي. سیف د چلډرن مؤسسې د اکشن بی پروس خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو او د خوړو د کموالي له امله زیانمنې شوې کورنۍ به د ژمی پر رسیدو سره له لا زیاتو ستونزو سره مخامخ شي. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا خبر ورکړي چې د پلازمېنې دمشق په دوو مینو کې د استوګنې پر دوو ودانیو د اسرائیل په حمله کې 15 کسان وژل شوي او 100 تنه نور ټپیان دي. د راپور له مخې یو ودانۍ په المزا او بل د دمشق په لویدیځه ساحه قدسایا کې پراته ده. بلورته د اسرائیل پوس خبر ورکړي چې په دمشق کې د حملو هدف د اسلامي جهاد په نوم د فلسطینیانو د ملیشه ډلې جایدادونه وو. اسرائیل د کلونو رئیس په سوریه کې په ایران پورې تړلې اهداف په نقشه کوي، خو د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې چې پر اسرائیل د حماس ډلې حمله په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې سبب شو، اسرائیل له هغه رئیس دا ډول بریدونه زیات کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه تونلارې ډله حماس یو ترورستي سازمان ګڼي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په دې خبرونه کې روسیه او پاکستاني چارواکو د افغانستان په اړه خبري وکړي. د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر وایي
کې د شي چې دوی حسن کې چې افغانستان څنګه کولای شي چې د سیمې د هوادو سره په یو مشترک همکاري کې راوستل شي.
د نورستان په کامدیش کې یو مؤسسه په داسې ځای کې 10 کیلومتره سړک جوړوي چې تر اوسه هلته د موټرو لاره نشته.
خو دوی به د خرو د قچرو د نورو پخوانی وسایل نه به کار اخیسته.
پاکستان د کندهار د انارو پر وارداتو تعارف لوړ کړي. یو شمېر کندهاري فعالانو خلک هڅولې چې په ودونو او محفلونو کې دي د بهرنیو میوې په ځای انار خوري.
اوس هر سالون چې ورسې او د نوو پروګرامونو چې ورسې ان کې دې دې پتی نو بیا زما د ورنځ مطلب دا و چې دا کلو پر ځای باید موږ انار استعمال شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو او پاکستان د لفظي ناندريو په لړ کې روسي او پاکستاني چارواکو پر افغانستان خبري وکړي. د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځنګړي استازي زمیر کابلوف پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره وکتل. په همدې حال کې اسلام آباد یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت ژغ کړي چې د هغو ډلو او افرادو پر ضد د پریکند اقدام وکړي چې په وینا یې په پاکستان کې په ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري. افغان طالبان وای اسلام آباد د خپل ستونزو حل په خپل هیواد کې دننه لټوي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای دغه وزارت چارواکو او د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځنګړي استازي زمیر کابلوف دغه هیواد پر اړیکو خبرې وکړې او د یو سولیز او سوکاله افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږي د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونه وخت په یو بیان کې ویلي چې کابلوف د پنځمې پورز اسلام آباد ته په یو ورځنی سفر تللی وو. وړاندې لیکل شوی چې کابلوف د خپل سفر په لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لمراستیالانو امینې بلوچ او احمد نسیم رایت سره کتلی دي. د دوړو لوریو ترمنس د خبرو په اړه نور جزئیات نه دی ورکول شوی. په همدې حال کې په جرمني کې د پانتون استاد او د سیاسي چارو کتونکو محمد اساق اتمر هم اسلام آباد ته د کابلوف د سفر د هدف په اړه وایي.
د زمیر کابلوف د سفر یو مهم کېدای شي چې د افغانستان مسله وي، ځکه د سیمې هیوادونه مخصوصا هغه هیوادونه چې د افغانستان په شاوخوا کې پراته دي همیشه دوی په خپل ناستو کې دا خبره ویلې چې ترهګري، د مخدره موادو قاچاق، د سلاح قاچاق کېدای شي چې هغه ګواښ نه وي چې د سیمې هیوادونه ته متوجه. نو دا هم لږ د امکان نه دی چې دوی د افغانستان په وضعیت باندې خبرې کړي وي. د بله خوانه کېدای شي چې دوی په دې برخه کې هڅه وکړي چې افغانستان څنګه کولی شي چې د سیمې د هیوادو سره په یو مشترک همکاري کې راوستل شي.
اسلام آباد ته د کابلوف له سفر سره جوخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت خپل پخوانی غوښتنه بیا تکرار کړه. دغه وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د پنځمې پورز په یو کانفرنس کې ویلي طالبان باید د هغو ډلو او اشخاصو پر خلاف چې د هغې په وینا په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري پرې کنده اقدام وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا میرمن بلوچ دا هم ویلي چې طالبان باید د پاکستان صبر و نه ازموي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره اونۍ ادعا کړې و چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د تروریستي فعالیتونو لپاره کارول کیږي. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري، خو پر افغانستان واکمنو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د دوشنبه په ورځ ویل چې اسلام آباد باید د پاکستان د ستونزو حل په خپل هیواد کې دننه ولټوي. فطرت زیاته کړې و چې د طالبانو حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو پاکستان او روسیه د هغو څو هیوادونو په ډله کې دي چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. مسکو له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او کابلوف په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکا ټینګه کړي څو وارې کابل ته سفرونه کړي دي. روسیا په عین حال کې د افغانستان په اړه د څو غونډو قربانه هم وه. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه د روان کال په تل یا میزان میاشت کې د روسیې، ایران، پاکستان، چین، هندوستان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان او د طالبانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه. د مسکو فرمټ د غونډې په اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې وه چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګرۍ مخه ونیسي او د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. د غرض اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د نورستان په ختیځ کې امدیش ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ 10 کیلومتره نوې سړک جوړی شي. دغه سړک له چنار خور سیمې څخه پیلی شي او تر ځنګل باندې پورې غزول کی شي. چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي. په یاده موده کې به زرګونو کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکړل شي. د سیمې اوسیدونکو وای د سړک نشټوالي له امله لګڼو سوندو سره مخامخ دي او که سړک ورته ورغول شي نو په پښو او ل 10 کیلومتره مزل او نورو مشکلاتو به خلاص شي. تفصیل په دې راپور کې
په نورستان کې د کلیو بیر غونې او پراختیا ریاست لخوا په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د خړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ د کامدیش ولسوالۍ د چینار خړ څخه د ځنګل باندې پورې د 10 کیلومتر سرک جوړولو چارې پیل کړي. د دوی په وینا تر اوسه یا د سیمه سرک نه لري او ځای وسیدونکو غنو ستونز سره مخ دي. په خبر پانه کې راغلی چې سړک په د یو کال په موده کې بشپړ شي او زرګونو کسانو ته به د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکړل شي. د سیمې اوسیدونکو هم خوښتي چې د عمرونو ارمان پوره کیږي او کلیو ته سړک غزول کیږي. قومي مشر یار محمد خان قریشی ازادي راډیو ته وویل
د چیرخل د دمنی د کلینا دا سړک پیل شوې ده. نو په دې خپل کې کشیر تعداد وګړي اوسيږي د دهنۍ چراغورن تر ځنګل باندې پوری نو واخن چې ډیر سوند سره مخ دی د خلک بنالته نه سرکشته نه نو چې په ورو د مورل د پارکم سنتاويستا خو دیو بد خرو د قچرو د نور په خونه وسایل نو کار راشته.
د چینار خور وسیدون کې سیف الدین وای په دې خوشاله دي چې لیوی خو ورته سرک جوړیږي او لبل اړه بیروزګار کسانو ته د کار کولو او نفقه غټلو زمينه برابرېږي.
کلی بیا رغونې ریاست نه مونږ ډیر مشکور یو چې مونږ ته د دې برخه کې توجه وکړه. د سړک چارې پیل کړي ولس ځوانان په دې باندې ډیر خوشاله دي چې خلکو ته د کار زمينه برابر شوه.
د خلکو په وینا چې د سړک نشټون پوجي ډیر ناروغان ډاکټر او روغتون ته رسیدو وړاندې پلاره کې ساور کوي. اوس چې ورته سړک رغول کیږي شته ستونزې به هواري او له پیدل مزلونو به وژغورل شي. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د خړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ له چینار خړ څخه د ځنګل باندې پورې 10 کیلومتره د نوي سړک چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې د یاد ولایت ګڼي درې او سیمې لا هم د سړکونو څخه بې برخې دي او اوسیدونکو ستونزې ګالي.
تاکل شوی ده د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمر لوبډله نن د پاکستان په وړاندې مسابقه وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې په متحده عربی اماراتو کې د درو هیوادونو د غلمړی مسابقه به نن د کابل په وخت د سهار په 10 بجو پیل شي. دغه بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
په دغه درې اړخیز لوبلړۍ کې د پاکستان افغانستان تر څنګ دریم هیواد خپل متحده عرب امارات دی او دغه درې اړخیز لوبلړۍ نه راتلونکو آسیا جام ته چې هغه به هم د 19 کلنو ملي لوبلړو ترمنځ کیږي په متحده عرب اماراتو کې نو هغه د پاره چمتووالی دی.
د کرکټ له درې اړخیز لوبو د فوټبال درې اړخیز لوبو ته مخه کوي. د افغانستان فوټبال ملي ټیم به سبا شنبه د نیپال له ټیم سره لوبه وکړي. ټاکل شوی دغه لوبه د افغانستان په وخت مازیګر 15:30 بجې د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه په مرکزی لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان، تاجکستان او نیپال ترمنځ درې اړخیزه سیالي د چهارشنبه پر ورځ پیل شوه. افغانستان په دغه لوبه کې خپل دویمه لوبه د روانې اونۍ د سیشنبه پر ورځ له تاجکستان سره کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به د شنبه په ورځ په پیرو کې د وینړیوال سرمشیزي په څنډه کې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره خبري وکړي. دا لیدنه کتنه په داس وخت کې تر سره کیږي چې پکینګ دې ته تیاری نیسي چې سپین ماڼۍ ته بیا ډانلډ ټرمپ ستنې شي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان وویل چې د دواړو ولسمشرانو لیدنه کتنه به په پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشیزي په څنډه کې وشي. د انتخاباتي کمپاین پر مهال ښاغلی ټرمپ ژمنه کړې و چې پر ټولو چینایي وارداتو به 80% تعرفه ولګوي. ولسمشرانو جو بایدن او شی جین پینګ په 2022 کال کې په کالیفورنیا کې د اپیک په غونډه کې او په بالی کې د جیشل په سرمشیزي کې هم غونډه کړې و. یو امریکایي چارواکي چې د موضوع د حساسیت لکبلې ونه خوشتل نوم وښتل چې وویل چې دواړه مشان به د پاوز له پاوز سره د تماسونو لنړیوالو بحرانونو سره د مبارزې او د مصنوعي ځیرکتیا د خطرونو سره د مبارزې ترڅنګ د ګډو همکارۍ په تړاو خبري وکړي. دغه امریکایي په وینا ولسمشر بایدن به په سبانیو خبرو کې شی جین پینګ ته د اوکران په جګړې کې د پیکینګ له لوري د ماسکاو د ملاتړ او روسیې ته د شمالي کوریا د ځواکونو د استولو په اړه هم ژوره اندیښنه څرګنده کړي. ټاکل شوی ده چې د 2025 کال د جنوري په شلمه نیټه به نوې منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ لوړ وکړي. ډانلډ ټرمپ ورلمخه د خپل کابینې د بهرنی تګلارې په مهمو څوکیو کې د چین سرسخت منتقدین انتخاب کړی دي چې د پیکینګ په اړه به لا د واشنگتن د سخت او جنجالي دریځ لامل شي. اسرائیل د بشري حقوقو د څار بنسټ وروستی راپور رد کړ چې په کې ویل شوی اسرائیلي ځواکونو د غزې استوګن جبري کړي کول ته اړ ایستي دي. دغه بنسټ ویلي چې د غزې په څبان دی وکلنه جګړه کې د اسرائیلي پوځانو اقدامات د بشريت ضد جنایتونه ګڼل کېدای شي. بلخوا په لبنان کې د اسرائیل په تازه حمله کې د څبان دی شلو کسانو د وژلو خبرونه ورکړل شوې دي. لکه چې د 2023 کال د اکتوبر لومی په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه پیل شوې، د اسرائیل پوځان زیات وخت د لبنان له حزب الله ډلې سره هم ډزې تبادله کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت ویان اورن مرمورشتاین تیر شپه د بشري حقوقو د څار بنسټ تازه راپور رد کړ. هغه پر خپل ایکس پانل لیکلی چې په غزه کې د اسرائیل د چلن په اړه د بشري حقوقو د څار بنسټ لپازی کاملا ناسمه ده او له واقعیت څخه فاصله لري. پرون پنځشنبه تر دې مخکې د بشري حقوقو د څار بنسټ په یو راپور کې اسرائیل په غزه تړانګه کې په جنگي او د بشريت ضد جنایتونو تورن کړ. د دغه بنسټ په وینا په دغه جنایتونو کې په ډلیز ډول د خلکو بې ځای کول هم شامل دي چې دا عمل قومي تصفیه ګڼل کېدای شي. دغه بنسټ چې مرکزی په نیویارک کې دی په خپل راپور کې ویلي په داس حال کې چې خلک د اسرائیل له امر سره سم د تخلیه په حال کې وو خلک وجل سوي دي. په راپور کې ویل سوي په هغو ساحو کې چې اسرائیل بشري ساحه اعلان کړي او په سلګونو زره کسانو په کې د خیمو په کمپونی کې اړولي وو هلته هم وجنې سوي دي. لکه چې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل د حماس ډلې وسلوولو ناببره حمله وکړه، له هغې راهیسې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. له هغې راهیسې زیات وخت د اسرائیل پوځیان د لبنان له حزب الله ډلې سره هم ډزې تبادله کوي. د لبنان روغتیا وزارت پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پر لبنان د اسرائیل په تازه حملو کې 90 کسان وژل شوی دي. د وزارت په وینا له دې سره د 2023 کال د اکتوبر میاشت راهیسې په لبنان کې د وژل شوو کسانو شمیر 3,300 او د چاپیانو شمیر 4,400 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو حزب الله ډله چې سیاسي څانګه هم لري د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څنګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي ده. حزب الله چې سیاسي څنګه یې هم فعال ده د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د دغه هیواد په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکنه روغتیایي چارواکو ویلي چې په غزې تړانګ کې د روانې جګړې له کبله تر 340,000 ډیر کسان وژل شوي چې ډیری شزي او ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajirado.com کې اوري. کچیر ته تاسو د ازادي رادیو په پانه ته ورشي هلته د هغه راپورونو متن وسل شي چې د ازادي رادیو لاري څلور ساعت خبري شي. د دې ترڅنګ یو شمیر مرکه هلته تاسو اوریدل شي د ازادي رادیو 19 پروګرامونه اوریدل شي او ویډیو راپورونه هم تاسو لپاره د ازادي رادیو په ویب پانه کې لرو. ازادي رادیو.com سمش ویب پانه ده. په داسې حال کې چې ساشکل د پاکستان د لوړو مالیاتو له امله لکندهار د انارو صادرات کم شوې دي، د دغه ولایت یو شمیر روسي دونکو د ټولنیزو رسنیو لاري یو پراخ کمپاین پیل کړی چې د سالونونو مالکین وهڅوي تر څو د ودونو او نورو مراسمو پر مهال وطني تازه میوي په ځانګړي ډول انار استعمال کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په کارتنونو کې د انارو د بستبندي پاکستان ته د صادراتو لپاره کیږي، خو بزګران وایي په ګټ نه بلکې په تاوان یې پلوري. د انارو باغلرونکي وایي د پاکستان لخوا د افغانستان پر تازه میوو د لوړی تعرفې له امله د انارو باغونه نه دی اجاره سوي او صادرات په کم اندازه تر سره کیږي. د انارو د باغلرونکو په وینا سشکالي حاصلات په نسبي ډول شدي، خو د صادراتو د کمش له امله ټول باغونه له انارو ډک ولاړ دي.
زمانوم لباودین خوندي سوالس کس مزران دي سوالس کس مزرانو پر برابر باندې زه چی حساب ورته کوم ما تم شلی رسیدات از ما ورور موږ حساب ورته کوم مشت نیمه کنه ما کر رسیدل پر بزګرو باندې چې دلته په لیلام ورکنه پاکستان مصارف پر ما درانه دي. د پاکستان مصارف موږ نو سوړلای موږ در بدر بلی چنی کړی مشت کس در بدر کړلولو چې زه وس اتل ساو پر دغه جالي ور کوم په 2000 ماته خرچې زما دغه انار بره په 200 تس خپل حساب وکړي.
زمانو ول محمد دی بالا خو اصل سم کړی دی مګر چې پیسې نه جوړي ال چرچک سو خرچه درانه چې پاکستان دی واته موږ راستو دغه چې درانه دغه یو کریټ موږ دکو بیا غیر انار ما سو 3000 کلداري خرچه کی.
په ورته وخت کې د انارو سوداګر هم وایي د پاکستان د لوړی ګمرکی تعرفې لامل سوداګر زړنه شکوي چې انار صادر کړي ځکه هیڅ ګټ نه ورته کوي. د انارو یو سوداګر سعد الله خان وایي په تیرو کلونو کې د انارو پر یو ټن 1,00,000 پاکستانی کالداري مالیا اخیستل کېده، خو اوس پر یو ټن 1,90,000 کالداري اخیستل کېږي.
د پاکستان ټیکس لوړ دی، دا خرچې د انار چې موږ هر کم شه انار بار کو دا خرچې نشي برداشت کولای. دا اوس 15 کنټینر انار موږ ور بار کړی دي په موږ په سیوا په سیله راغلي دا انار خو لاړه چې ولاړل یا دو دیرش لکه کالداري مصرف کړی دغه یو کنټینر دوندې ټیک څو دي دا خرچې دا نه مسپر دا شوی دا یو کنټینر اپ چا بار کړ نور بل بد نس پروي په دغه بخچو کې بولاړي بل خلک چې پراره پزغلي.
بل خو د کندهار یو شمیر وسیدونکو د ټولنیزو رسنیو لاري یو پراخ کمپاین پیل کړي چې د سالونو مالکین واڅوي ترڅو د ودونو او نورو مراسمو پر مهال د انارو او نورو وطني میوه کارول عام کړي. اجزایر جان سرک چې یو لدغه کمپاین کوونکو څخه دی وایي د دې اقدام په مرسته به د ځای کروندګرو اقتصادي ملاتړ وسی.
اوس هر سالون چې ورسې ورو دوه پروګرامون چې ورسې ان کلی ډیر پتی نو دا زما د ورندز مطلب دا و چې دا کلو پر ځای به زبر انار استعمال شي. نو دا زما ورندز د خلکو د هر کلی سر مخامخ سو د خلکو دی کارت کمپاین فسی وکړ هزار یو کښاب سالون او پیرو سالون دا پروګرام هم دی کړه غارش په اوس کلکته دا انار اجدي د میوه پر ځای باندې.
د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی چارواکي هم د انارو د صادراتو د کمش پاړاندیش مندي. د دې خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی بناوي سش کال د صادراتو کچه په تیر کلونو کې په بیساري ډول کم سوي ده. دا په وینا تیر کال شاوخوا 9000 ټنه انار صادر سوي وو، خو اوس د لوړی تعرفې له امله صادرات نږدې 80% د کموالي سره مخ دي.
یو علت یې دا دی چې دا ټیکسونه لوړ سوي دي او تر اوسه پورې په باغو کې انار په درختو کې زړیږي او اجاره دارانو زړه نه دی شکړي. تر اوسه پورې ډېر باغونه بې اجاره پاتې دي، نو هغه ډېر منفي تاثیر کړی دی. یعنی په صادراتو کې تقریبا 80% کمښت راغلی دی، ځکه چې کم خلکو چې دا انار وړي د ګټې سره خو نه دي مخامخ سوي. یعنی ډیرې داسې دي چې خپل سره هم نه برابرې، اکثره د تاوان سره مخامخ وي. نو ټیکس ډیر منفي تاثیر کړی دی. زما د دواړو حکومتونو د طرفین څخه هیله ده چې پر دغه باندې کار وکړي.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولین وایي که پر انارو د پاکستان د لوړ ټیکس ستونزه حل نسی نو باغلرونکي او سوداګر به له لوی زیان سره مخ سي. ومغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو او زراعت ریاست مسولینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول.
حکومت مډیری اتی کی سکل ډیر زیات زور څخه پین چې څومره مزدارو خپل سنفیاو سره به یو چات کلو
مرور غانی په کور ناشتی دی ډیر زدا کنه نه پاتې دی او سخت تشویش خیش کیو
لزدکړو محرومون جنو سره د زړه خواله په هیلا پډکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو
په سړو موسمونو کې د ماشومان لپاره سکار و یا سینه بخل او بیا هم نمونیا یو خطرناک ناروغي ده چې د بی پروايي او سمې پاملرنې نه کولو په صورت کې د ماشومان ژوند له خطر سره مخامخولی شي. دغه ناروغي په کوچنیانو کې د ژر ژر ساخستلو ټوخي تبو او د پوزې بهیدلو له امله پیژندل کیږي او که په وخت درملنه ونی شي په ژور سینه بغل بدلی شي چې هغه سکار وي شو چې د جدي روغتیا ستونزو له امله ګرځي. په دې اړه راپور لرو.
سینه بغل یو خطرناک ناروغي ده چې په ځانګړي ډول د ماشومان او زړو کسانو لپاره ډیره زیانمنه کیدای شي. د ډاکټرانو په وینا د ناروغي د تنفسي ستونزو او د سږو په التهاب کې د خطر د زیاتوالي سبب ګرځي چې لامل یې ساخیستل ستونزمن کیږي او ناروغ په سخته تبه او د بدن په درد اخته کیږي. که په وخت کې درملنه ونه سي سینه بغل د سږو جدي زیانونه اړولای سي او د مرګ لامل کیدای سي. میرمن زرغونه او ناهیده چې ماشومان یې په سینه بغل ناروغي اخته سوي وایي
دا ورکه زوی مې ډیر حالت خراب وسینه بغل راول مې ډاکټر ته نوډم ډیر زیات پیشرفته شوی سیلاس په خیا چل نه تا ډاکټر نه ویل چې دا نه خکیږي نو بیا زما خاون دی ویل دا ورم کابل ته یا پېښور ته ډاکټر نه ویل چې دا وی سیدا په لار کې مړ کی ریلاس کې چې کنول تیر کو دا الکسن پونګونو کوم هغه بیچاره ویل دا وی سی فورن پانتون ته بستر کې حل تان چې بستر کو دا ډاکټر نه ټول تیر اچا پیر چې ویلی دا لک وی چې دا خمړ ته ډاکټر څه فکر د دې سر غرض مې کو دا ډیر حالت خراب کنه مالستنی پکې مو وره خو ډیر پی کوشش وکړه تداوی لاندې و وو ورځي عاجل واټ کې بستر خدای پاک زما غزوې سکو
دا اوس نشي دا ته مشت نه 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 دې راغو دا نس وو چې سابه بنده بنده کړه اول چې دا کال کې د بل لور مې دا واغه بن ورکول هغه سره خنو شو بیا ډیر برتر سین مرګ ته ورسید شخانه ته مې ویل شخانه کې دا ورته واکسه بیا خصوص
ډیر خلک په دې باور دي چې د ماشومان روغتیا ته پاملرنه اړینه ده ځکه ماشومان د ناروغیو په وړاندې کمزوري وي او په اساني سره روغتیا زیانمنېږي. هغه وایي د ماشومان د روغتیا ساتنه په ځنګړی توګه د ژمي په موسم کې مهمه ده.
سینه بغل ماشومان ته چې دوا په وخت پر نشي یا چې وخت پر نشي خامخا تاثیر نکوي ځکه چې هغه باندې مرز زوراور شي مجبور شي بیا سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي.
دغه سینه بغل خو د سی او غلط د سدا ګرمي کم زیاتیږي او جمی کم زیاتیږي د زنه مورګانی خپلارې سکل ډاکټر ته زیر نه رسي
دا دوا خپل خود سرانه خپل ماشومان ته ورکی دی او ماشوم بل ماشوم ته ورکی په دې خاطر سدا مریضی فرق کوي لکه دا ماشوم بل مریضی دا بل مریضی ام د خپل دوا دا به اسکیږي سدا ماشوم مریضی زیات سي.
ډاکټر سیمولا چې د ماشومانو د روغتیا په برخه کې پراخه تجربه لري وایي ماشومان ځنګړي پاملرنې ته اړتیا لري ځکه د دې مافي سیستم ضعیف وي.
کمن تاسو د ماشوم په سینه بغل کې بغوري کوو او غیر تفهم نه کوو نو دا پیشرفته کیږي شدید کیږي اختلالات هم اضافه کیږي او مرګومیری هم اضافه کیږي د ټوخي تبې لړزې سره څنګه کې د ماشوم تنفس زیاتیږي که پیشرفته شو سیانوز زورته پیدا کیږي یا نشان د خولې توریږي او سره څنګه کې ماشوم ډیر په سختۍ سره تنفس اخلي او د سینه ټول کپسې په تنفس کې برخه اخلي چې د پیشرفته نه خنې خنې دي او ماشوم غذا نه خوري د غذا نه حمل ویږي ماشوم به حالکی کې ګاز کېږي څو چې سینه بغل شدید کېږي هم دومره زیات اختلالات ورکوي.
په سړو موسمونو کې د ماشومانو سینه بغل ناروغي یو جدي مسله ده چې په شار او کلیوالو سیمو کې د ډیرو کورنیو ماشومانو ته زیان رسوي. والدین باید خپل ماشومان ته پاملرنه ډیر کړي او د ناروغي په نشو باندې سملاسي اقدام وکړي ترڅو د دې ډول خطرناک ناروغي مخنیوي وسی.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه radio.com کې اوري د سکاروي سینه بغل پاړه مو راپور اوریده شپږ بجې او 10 دقیقې کې دونکو دی البته وړاندې اساسي او بشري حقوقونه پروګرام